Vậy chú.
دا افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالاوایی پر جنرال عبدالرازق برید پر ټول افغانستان برید دی. نوموړي نن په کندهار کې دا څرګندونې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هڅه کوي چې هغه تېروتنې چې په انتخاباتو کې تکرار شولې د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي، او په اوروزګان کې د لومړي ځل لپاره د ښځو لپاره د امن کور پرانیستل شو. دوستانو ستړي مشهي زاج ملند د تایر روشان په تخنیکي همکاري درته د ازادي رډیو په دې مازیګرني نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی وایم. پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم په دې خبري مجله کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کندهار کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې هلته د وروستۍ حملې پوښتنه به وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ملا عبدالغني برادر کولای سي د سولې لپاره په روانو هڅو کې د باور وړ منځګړی شي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وایي ولسمشر ترامپ به ایران تر دومره اقتصادي فشار لاندې کړي چې وبه زبېشي، او ناټو تړون نن پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. پوره خبرونه واورئ. د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي په کندهار کې وروستۍ حمله پر افغانستان څرګند تیری و. هغه نن کندهار ته ولاړ. په کندهار کې د اکتوبر په 19 په وسلواله حمله کې مخکنی امنیت قمندان جنرال عبدالرازق څکزی او د امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل ووژل سو او د کندهار والی سخت زخمی سو. ښاغلی عبدالله نن د کندهار خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دغې حملې په اړه به جدي څېړنې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ملا عبدالغني برادر کولای سي چې د سولې لپاره په روانو هڅو کې د باور وړ منځګړیتوب وکړي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ملا برادر د ازادۍ هرکلی کوي او هلته د هر افغان بندي ازادي غواړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس پرون د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغني برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی سوی دی. د وسوالو طالبانو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر په یو کور کې نظر بند و آزاد شوی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یې کتلی دي. د سرچینې نن ویلي چې هغه د بډوډو ناروغي لري او صحت یې ډیر ښه نه دی. د طالبانو د سرچینې چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط معلومات ورکول ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د طالبانو درې پیژندل سوي کسان مولوي عبدالسمد ثانی، ملا محمد رسول او ملا سلیمان آغا خوشی سي. د سولی د ولسی حرکت غړي وایي د ولسونو د بیدارولو لپاره به څلور د شولایتونو ته سفر وکړي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي او وسلوال طالبان فعالیت لري خلکو ته ورسي او خلک د سولې لپاره حرکت ته وهڅوي. بسم الله وطن دوست وویل چې د دې حرکت د پیل دقیقه نیټه یې لا نه ده ټاکلې. د ملکی خلکو د مسؤلیت او د عدالت غوښتنې اداره وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو وژل کېدل د حکومت او ولس ترمنځ واټن او بې باوري زیاتوي. د دې خپلواکې ادارې مشر عزیز تسل د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو ادعا او ته اشاره وکړه. وی ویل چې داسې پېښې د خلکو د ژوند په اړه د حکومت او د امنیتي ځواکونو بې غوري څرګندوي. د ننګرهار چارواکي وایي په رودات ولسوالۍ کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې پیل شوي دي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ به پر ایران چې په منځني ختیځ او د نړۍ په نورو برخو کې د ده په وینا له شره ډک فعالیت لري سخت اقتصادي فشار راولي.
We're going to enforce these sanctions very vigorously. This is not the Obama.
دا وایي موږ به دا بندیزونه ډیر سخت عملي کړو. دا د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما اداره نه ده. موږ به ایران وزبیشو ځکه هغوی په منځنی ختیځ کې شر جوړ کړی او باید تغییر وکړي. جان بولتن نن په ارمنستان کې د هغه هیواد له موقت صدر اعظم نیکول پاشینیان سره وکتل. جان بولتن دغه خبرې د ازادي راډیو له ارمنۍ برخې سره په ځانګړې مرکه کې کړې وې. د ناټو تړون نن پراخ پوځي تمرینونه پیل کړل. د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته ناټو تړون دومره ستر پوځي تمرینونه نه دي پیل کړي. په دې تمرینونو کې د ناټو تړون د 9 غړو او دغه تړون د 2 متحدانو سویډن او فنلند زرګونه عسکر برخه لري. ناټو ویلي په اروپا کې د خطر له زیاتېدو سره غواړي چې خپل توان، اتحاد او تعهد په دې ډول څرګند کړي. مسکو پر دې تمرینونو انتقاد کړی او د روسیا او ناټو ترمنځ کړکېچې زیات کړی دی. او د اروپا پارلمان نن د ساخاروف د فکر د ازادۍ جایزه اوکراینی فلم جوړونکي اولیه سینسوف ته ورکړه. اولیه سینسوف په خټه د کریمیا دی. اولیه سینسوف په 2014 میلادي کال کې چې د روسیې حکومت په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه، د مسکو پر ضد مخالفت پیل کړ. اولیه سینسوف په روسیه کې د تروریزم په تور ونیول شو او په 40 کاله بند محکوم شوی دی. د بشري حقونو مدافع ډلې او غربي دولتونه وایي چې د اولیه سینسوف نیول کېدل یو سیاسي حرکت دی.
خبرونه مولا فرشتي جلال زئی واوریدل. تفصیلی زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ لوستلی شئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د حکومت اجرایه مشروعی د جنرال عبدالرازق دښمنان معلوم دي. نوموړي دا څرګندونې نن په کندهار کې کړې دي.
ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری معلوم وو چې د دښمنان څوک پتنځای چیرې او څه غواړي.
دا خغلی عبدالله د څرګندونو جزئیات به درته په همدې خبرونه کې وړاندې کو. دا به مو ورسې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر سوابق ته په کتو هیله شته چې د نوموړي خوش کېدل به د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په زیاتېدو باندې د ملکي خلکو د خوندیتوب او عدالت ټولنې او همدارنګه د بشري حقونو خپلواک کمیسون خواشینی او اندېښنه هم درسره شریکوو. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر د دې اعلان چې د منځني واټن ویشتونکي اتومي مزایلو د کنټرول له تړونه وځي واشنګټن او مسکو ترمنځ کړکېچ سوا کړی دی. بیا هم ستړي مشي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د جنرال عبدالرازق دښمنان معلوم دي. اجرایه رئیس عبدالله د کندهار روستۍ خونړۍ پیښې ته په اشاره نن په کندهار کې یو شمیر قومي مشرانو او چارواکو ته وویل چې دوی په کابل کې په دقیقه توګه په دې اړه څېړنې کوي چې څوک د دې برید تر شا وو او دا مسله هم داسې نه پاتې کیږي. ډاکټر عبدالله چې د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د قومي مشرانو غونډې ته وینا کوله وویل د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دوی خونړۍ پیښې په اړه به دوی چپ پاتې نشي. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل راکړي.
د افغان حکومت اجرایي مشر ډاکټر عبدالله وایي پر جنرال عبدالرازق د برید لوري او د افغانستان دایمي دښمن معلومه او د هغوی نیت روښانه دی. ډاکټر عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ کندهار ته د جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د خواخوږي په مخ راغلی وو د کندهار د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې پر جنرال عبدالرازق حمله د افغانستان د دښمنانو لخوا سوي چې د برید ځای او د برید نیت هم ورته څرګند دی. ډاکټر عبدالله وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دې خونړۍ پیښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. اجرایي مشر وویل چې د برید اصلي تنظیموونکي او دښمنان به هیڅکله هم له افغانانو څخه ورک نه سي.
تاسو دا داد ولرئ چې موږ چې حالت یو دقاتل د دغه حادثې د څېړلو حق ده. داسې سرسري کار نه، ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری معلوم وو چې د دښمنان څوک پتنځای چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله پکې دا د مسجد ځینې تفسیرې واورېدل چې په دې کې د اصلي دښمن راڅخه ورک نه شي. بیا چې په کومه سلسله هغه دښمن راغلی دی او لاسرسی پیدا کړی دی هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي.
کندهار ته له اجرایي مشر سره په دې سفر کې راغلو چارواکو وویل چې پر جنرال عبدالرازق برید د پاکستان استخباراتي ادارې تر سره کړي. د حکومت اجرایي ریاست مرستیال محمد محقق او د فراب خواني والي عبدالبصير سالنګي
اگر امروز جنرال عبدالرازق شهید شدند، دشمنان کردل افغانستان در رأس آیسای پاکستان و کسان دیگه بفهمند که ملت افغانستان متحد و یک پارچه شدند. در برابر تجاوز بیگانه ها، در برابر هر نوع دسیسه هایی که دشمن اگر روی آرو جنگ میکنه و اگر پشت خنجر میزند، ملت افغانستان بیدار هستند و متحد هستند.
شهید قهرمان ما تنها کمالش در امو جنگ و دفاعش نبود، جنگ و دفاعش خوب به همه مردم افغانستان و جهان معلوم است که به صورت یک سد آهنین و یک دیوار پولادین برای امنیت قندهار و لوی قندهار و جنوب و کل افغانستان مؤثر بود.
تر دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلي و چې د کندهار د برید پلان په پاکستان کې طرح شوی، خو د پاکستان حکومت په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. تیره پنجشنبه جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل د دغه ولایت د والي په دفتر کې په یوه وسلوال برید کې وبجل شوه. په دغه برید کې د کندهار د والي په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. د برید مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفین منلی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې د نوموړي خوشي کېدل به د سولې د پروسې په برخه کې ګټور تمام شي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوي چې رسنیو د موثقو استخباراتي سرچینو په حواله ویلي پاکستان ملا عبدالغنی برادر تر اته کلن بند وروسته خوشې کړی دی. د طالبانو یو یاد او مشهور چارواکی و چې ویل کېږي د افغانستان حکومت سره د سولې د هڅو له کبله پاکستانی چارواکو زندان ته اچولی و. په اړه نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د پاکستان له لورې د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو راپورونه خپره سول، د افغانستان د سولې عالي شورا د دې اقدام هرکلی وکړ. د دغې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقا د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ملا برادر هغه کس وباله چې کولی سي د سولې په پروسه کې داسې منځګړی وي چې هم طالبان او هم نړیوال اعتماد ورباندې وکړي.
موږ د هغوی جیسه کې د خلاصون او د تاثیر غوښتنه کوو. د ملا برادر اعتبار لري سوابقو په لحاظ، د قوم په لحاظ او د دې په لحاظ چې د دې باندې تورونو چې د افغانستان د قضیې د سوله ییز حل غوښتلو د همدې مسلې باندې دی مجازات شو. نو موږ امیدوار یو چې په آینده کې هدی یو کردار ادا کړی شي او یو له هغه کسان نه به وي چې طالبان پرې هم اعتماد وکړي او نړیوالې هم پرې وکړي او هغه یو منځګړي بحث باندې په دې باره کې کردار ادا کړي، دا امید شته دی.
په هغو راپورونو کې چې د اکتوبر 24 خپره سوه د لوړ پوړو استخباراتي چارواکو په حواله ویل سوي چې ملا عبدالغنی برادر په لوړه سطحه تر مذاکرات وروسته خوشې سو. ځینې راپورونه د هغه خوشي کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په اړه کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل او د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. دغه راز د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم په دې وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی. قطر یوازینی هیواد دی چې د طالبانو سیاسي دفتر ته یې ځای ورکړی دی. د طالبانو یوې سرچینې بی بی سي ته ویلي و چې ملا برادر د هغه د ناروغۍ له کبله نه دی خوشې سوی. دغه سرچینه زیاتوي چې په حقیقت کې پاکستان هم غواړي نوموړی د سولې په خبرو کې رول ولوبوي. په همدې حال کې د طالبانو ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې شایي نن پنجشنبه د طالبانو درې نور طالب مشران لکه ملا عبدالسمد ثانی، ملا سلیمان غا او ملا محمد رسول هم د پاکستان له بنده خوشی سي. تر اوسه د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کچیر طالبان سولې او تفاهم ته چمتووالی وشي، نو د افغانستان د سولې په ستراتیژۍ کې داسې څه شته چې له نړیوالو وغواړي چې د طالبانو نومونه له تورو لستونو وباسي او یا له پاکستان څخه د نورو طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. قاضی محمد امیر وقت ویل داسې وړاندیز مخکې هم د پاکستان حکومت ته سوی و، خو سولې ته د طالبانو د نه چمتووالي له کبله هغه غوښتنه بیرته پاته سوه. ښاغلی وقت په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم افغان حکومت څو ځلې له پاکستان څخه د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. ملا برادر چې د طالبانو یو له بنسټ ایښودونکو څخه بلل کېږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسؤول و. په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول سو.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي دوی هڅه کوي هغه تیروتنې چې د نورو ولایتونو په انتخاباتو کې رامنځته شوې، د کندهار په انتخاباتو کې چې د راتلونکي شنبې په ورځ ترسره کیږي تکرار نشي. په اړه یې اکرام الله اکرام رپورټ راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې، د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. د دغه کمیسون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې پراخ ګډون وکړي.
ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلاتو کې تکرار شول، هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسطه و 12 نفری قندهار ته چې د غزه به نزدې نسیلی دا مقدماتي آمدګان وي، ولې جمعي ورځ به موږ د غایت نورم د زنزي او هلته به په شریکه باندې به کار کوو چې تر څو دغه بده ترخی
دا په داسې حال کې ده چې د میزان د میاشتې په 28 نیټه له کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې مخکې په یوه حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن ووژل شول، چې لامل یې په دې ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. د رای اچونې د یو شمېر مرکزونو په ځنډ خلاصېدل، د بایومټریک په سیستم کې ستونزې او د رای ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رای ورکوونکي ورسره مخ وو. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې بلې ورځې لپاره هم په بندو مرکزونو کې د رای اچونې اعلان وکړ، خو په انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونو له دې امله د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کمزوري مدیریت تورن کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې اوسمهال د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمېرنه پیل شوې او د روانې میاشتې په 19 نیټه به لومړنۍ پایلې له خلکو سره شریکې شي.
په اوروزګان ولایت کې له مودو وروسته د لومړي ځل لپاره د ښځو لپاره د خوندیتوب یو مرکز یا د امن کور پرانستل شو. په دې موضوع به له تیرین کوډ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ واورو.
په اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ امنی کومندانۍ کې د لومړي ځل لپاره ښځو ته د امن کور پر داسې مهال پرانستل سوی چې وړاندې له دې به هغه ښځې چې جرم به کړی وو او یا هم له کوره به یې تېښته کړې وه د قومي مشرانو په کورونو کې به ساتل کېدې. اوروزګان کې که څه هم د چارواکو په وینا چې د ښځو پر وړاندې د جنایي جرمونو کچه کمه سوې، خو د لومړي ځل لپاره ورته د امن کور پرانستل سوی. د امن دغه کور د اوروزګان ولایت د والی او امنیه کومندان له لوري د تیرې چهارشنبې په ورځ ناوخته پرانستل سو. د ښځینه پولیسو مشرې معصومې د یاد کور د پرانستې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کور کښې به تر یو مودې هغه ښځې ساتل کېږي چې په کوم جرم متهمې واوسي او دوسیې تر څېړنې لاندې وي او یا یې هم له کوره تېښته کړې وي. د پولیسو دغه مشره وایي وړاندې تر دې دوی دغه ښځې د قومي مشرانو په کورونو کې ساتلې چې له لوړ امنیتي ګواښونو سره به مخ وي.
مخکې چې وو موږ د دغه ستونزو سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحال چې به پیدا سو، داسې ځای موږ نه درلودی چې موږ هغه په هغه کې یا یوه ورځ یا دوه ورځې یا لس ورځې موږ داسې نه وساتو، یا د یو قومي مشر په کور کې وو یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو یا دغه ځنې نور کورو کې وو یا زما په کور کې ساتل کېدلې یوه ورځ یا دوه ورځې. اوس هغه دې په 15-16 کاله کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو.
بل خو بیا دغلته چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم سوی. د امنیه کومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې موجر سید نسیم وردګ وایي په 1900 کال کې د ښځو پر وړاندې د جنایي جرمونو کچه د تیر په پرتله ټیټه سوې او په روان کال کې یوازې 40 دوسیې ورغلي چې ټول یې څېړل سوي او یا هم تر څېړنې لاندې دي.
د په خو پرتله باندې کچه د پروتک د کومونوس او د امنیه سره چې څو شي د وضعیت روزګان د ولایت تقریبا درې څلور میاشتې کې چې ډېر ښه شوی دی، ډېر بدلون پکې راغلی دی، وضع د جرایمو بیخي کته راغلی ده.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې هم په دغه ولایت کې د امنی قمنداني له لورې د ښځو لپاره یو زندان پرانیستل سو چې له دې وړاندې شتون نه لرلی. د یادونې وړ ده چې د دغه کور لپاره کوم رسمي او ځانګړی ځای نه دی جوړ سوی او یوازې په امنی قمنداني کې ورته څو کوټې بیلې سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي دوی په دې هیواد کې د ملکی خلکو وروستۍ مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي دغه پیښه د نه پاملرنې، د همغږۍ د نشتوالي او ناسمو اطلاعاتو له امله رامنځته شوې ده. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو پر تلفاتو اندېښنه وښودوي، ویل که د عملیاتو پر مهال پام ونه شي او د ملکی کسانو تلفات دوام وکړي پر حکومت به د خلکو باور کم شي.
په ځلونو ځلونو باندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې عملیات کړي دي چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې. ښه بېلګه یې پرون شپه د ننګرهار عملیات دی چې هلته پکې اوولس شهیدان شول، په دې کې ښځې او ماشومان هم وو. د یوې کورنۍ پنځه ورونه وو. همدا د حکومت په بېغورۍ او د حکومت په بې توجهۍ باندې دلالت کوي.
ښاغلي تسل وویل حکومت باید په داشان پیښو کې خلکو ته ځواب ووایي، د ملکي کسانو وژنې په جدي توګه تعقیب او نتایج له خلکو سره شریک کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر رسنیو د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله راپورونه خپره کړي چې تېره ورځ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سیمې څوارلس ملکي کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د رودات ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د میر اکبر جان زوی وو، په ملي اردو کې هغه هم ورسره په شهادت رسولی دی. یو اسخر دی، درې ورونه دي، درې زامن دي، یو زوم دی. دا پنځه په یو کور کې، اووه کسان په بل کور کې دي، څو ورسره زنانه او ماشومان دي، دوه کسان یې نور په بل ځای کې شته دي. چا په اوجه کې مېلمانو
کمانډو راغلی او دغسې کور ټول شتلي دي، او صرف زنانه پاتیا کې مې اوس دغه ماشوم چې کوم شهید شوی دغه مور هم زخمي ده. غریبانان ډېر بېوسه او ډېر داسې خلکو چې هېڅ یو شکې چا سره ارتباط نه درلوده.
د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کیږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم په دې اړه د خبرو لپاره ورغلی دی. دی وایي چې دا عملیات د ملي امنیت د 02 ځانګړي قطعې لخوا شوي دي. مخکې تر دې د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې په دې هیواد کې 260 ملکي کسان وژل شوي او 1540 ټپیان شوي دي. د دغې ډلې په حواله د ملکي کسانو په وژنه کې د تیرې میاشتې په پرتله زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي کسانو وژنه د بشري حقونو او د اساسي قانون د اصولو خلاف ګڼي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی
دیوای د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو د وژل کېدو پر زیاتوالی او پر دوی او د دوی پر هستوګنځایونو سیستماتیک حمله د اندېښنې وړ ګڼي. موږ غواړو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاط کار واخلي او نړیوالو بشري قواعدو ته درناوی وکړي چې ملکی کسان په نخ نه شي.
ښاغلی صدیقی په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا ملکی خلکو ته نه پاملرنه د اندېښنې وړ ګڼي او ټینګار کوي چې د جګړې په جریان کې باید بشردوستانه اصول په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اعلان چې د منځني واټن ویشتونکو اتومي توغندیو د کنټرول له تړون څخه وځي د واشنګټن او مسکو ترمنځ جنجال سیوا کړی. کارپوهان وایي که دا تړون له منځه ولاړ شي نو امریکا او روسیې ترمنځ د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو اتومي وسلو د کنټرول بل پراخ بنسټ تړون به چې په 2020 کال کې پای ته رسیږي هم مات شي. په دې اړه رضوان مراد تفصیل لري.
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې پریکړې وروسته چې ویلې دي له روسیې سره د 1908 کال د منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو له تړون څخه وځي، د واشنگتن او مسکو ترمنځ د ستراتیژیکو اټومي وسلو د کنټرول یو بل پراخ بنسټ تړون هم له ګواښ سره مخ شوی دی. د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو اټومي وسلو د کنټرول تړون په 2010 کال کې د امریکا د هغه مهال ولسمشر باراک اوباما او د روسیې د هغه وخت جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف لاسلیک کړی و. د اټومي وسلو د کنټرول د تړون پخوانی مرکچی الکسی ارباتوف ازادي راډیو ته ویلي دي چې که د 1908 کال د منځني واټن وشتونکو توغندیو تړون له منځه لاړ، نو د نیو سټارټ 1 تړون ماتېدل به بیا یو تاریخي پر شاتګ وي. دا اټومي وسلو د کنټرول د پراخ بنسټ دو اړخیز تړون نیو سټارټ 1 موده په 2021 کال کې پای ته رسیږي، خو واشنگتن او مسکو کولی شي چې د 5 نورو کلونو لپاره دا تړون تمدید کړي. د اټومي وسلو د کنټرول د ټولنې کارپو کینګسټن ریف وایي که د 1908 کال د اټومي توغندیو د کنټرول تړون له منځه لاړ او د نیو سټارټ 1 تړون تمدید نه شي، نو له 1908 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره به د امریکا او روسیې پر اټومي وسلو هیڅ ډول محدودیت او کنټرول پاتې نه شي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ استدلال کوي چې ځکه د 1908 کال له تړونه وځي چې په خبره روسیې ترې سرغړونه کړې ده او چین چې د توغندیو پروګرام پر مخ وړي په دې تړون کې شامل نه دی. امریکایي مقاماتو تیر میلادي کال روسیه تورنه کړه چې د یو نوي توغندي په جوړولو سره د منځني واټن وشتونکو توغندیو د کنټرول له تړون څخه سرغړونه کوي. د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي دي کله چې روسیه دې تړون ته درناوی نه کوي امریکا به یې هم ونه کړي. خو د کرملین وایند دمیتری پیسکوف د دې اونۍ په سر کې د امریکا دا تور رد کړ او ټینګار یې وکړ چې روسیه د 1908 کال د اټومي توغندیو د کنټرول تړون ته ژمنه ده. له روسي مقاماتو سره تر خبرو وروسته د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن دا اندېښنې کم اهمیت وبللې چې د منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو له تړون څخه د واشنگتن وتل به نړیوال امنیت له ګواښ سره مخ کړي. د هندستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان او نامتو لوبغاړي ویرات کوهلی د کرکټ د نړیوالو ورځنیو لوبو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړی. صفي الله ستانکزی په اړه تفصیل دروړي.
د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی ستوري ویراټ کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنیو لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویراټ کوهلی دا ریکارډ د چهارشنبې په ورځ په وشاکاپټنم کې د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 یو ورځنیو لوبه کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندوستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره وو. نوموړي دا ریکارډ په 2001 کال کې په 2950 لوبو کې جوړ کړی و. ویراټ کوهلی چې په 2008 کال کې نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته راوته، تر دې دمه یې 214 لوبې کړې، 10 سلیزی او 48 نیمه سلیزی وهلې دي. کوهلی په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو د نړیوال ریکارډ ترڅنګ ګڼ شمېر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډېرې سلیزی وهلې دي. ویراټ کوهلی په نړیوالو لوبو سربیره د هندوستان په کورني کرکټ لیګ IPL کې هم لوبیږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد دید بند شنوار ولسوالی دی لري نه لګی کوم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پیغامې ریاست نه چې په قربان کې هیڅ وخت دوی د خپل سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم وسیلهونه راشي هم دوی باسازه نه کوي او پاخه سرکونه چې دوی ټول ګډوډ شوي دي دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي. او دوهم د زما ریاست ته معرف نه هم ډېر غټه جله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل مازفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي. نو معلومان استدي نو خدای دې ژوندي لري. ورته وسلام.
هلو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د امن نظم د قوتونو د دوهمې لیوا د دریم کنډک د منصفینو نه یو تن خبرې کوم. د درې میاشتې کېږي چې زمونږ ماشونه بند دي، مونږ مشکلات ډېر لرو. کله چې زمونږ امن نظم یعنی نظم عامه وزارت دفاع مربوط شوه، زمونږ مشکلات ډېر دي. زمونږ ماشونه په وخت نه واله کېږي. د شپږو میاشتې راهیسې زمونږ ماشونه ټالیي، دا د درېیمه میاشتې رابره ده، زمونږ ماشونه نه دي حواله او مونږ مشکلات ډېر لرو. کرایي کورونو کې اوسېږو، د برق مسبیلو مصارفو نور مصرفونه مونږ لرو. تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ غږ د وزارت دفاع منصبینو ته او چارواکو ته ورسوي، او مونږ غواړو چې د وزارت دفاع یا د وزیر صاحب د دفاع یا د امیر صاحب مالی د وزارت د خولې نه یو قناعت بښونکی جواب واورو. که نه نو زمونږ خپل ماشونه زر تر زره غواړو. تاسو توجه نه ډېره مننه. الله مو مرسي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. تاسو موږ غږ لا ساده راډیو نه اوري.